سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 30 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بېسارې ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونی په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونو لنډیز وروسته په دوام کې د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خپرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی. یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومو نجونو او هلکانو لپاره ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمدلله. قرآن کتاب د اول سن کتاب مې زده کړی، سپوره مې زده کړی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو اواز به هم وي.
د اړوند مسؤلینو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس چارواکي وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي. دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي. د ژنیو غاک او بخی د ژنیو غاک بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي، د ملکی وګړو د خوندیتوب، د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارز له جګړو د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ یې له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي، دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي، څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چېرته دوی تداوی شي بیا په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا، نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولی چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي که نه. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېیمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولې او له افغانستان سره یې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د دې رپورټ تر جوړېدو پورې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتري سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د لا درکه شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو هم د ښځینه افغان فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانې مشر وايي په افغانستان کې د ځنیو خصو او هاغوي د کورنۍ د لادرکې پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټوئیټر پاړه لیکلی د دغه قضیو د غراز د غزواکو او شفافو څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوي د خپل خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خصو د حقوقو پاړه په لادینونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوی دي. ترویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې دغه دفتر ویان دي لیستر وسیل پرونسی شنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوی معترضې مېرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې وي. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دانه د تایید کړی چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یوه څیړنه خپره کړې ده. په دې څیړنه کې راغلي دي چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي، د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابر شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څیړنې لنډیز نوریاس نوری اوروي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنۍ 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دې د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، اوس د میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اوسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28 پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشي کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 1 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس د اخته شویو 618 شپې حساب کړي چې له دې اته تنه مړه شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قوله یې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو له نیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیښې ورځ تر بلې ډېری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات یې هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر یې 9 تنه مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنوونکی بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3 د فبروري تر 8 په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,322 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 15 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالي راغلی چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1991 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي را روانونې په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصول تجمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړي وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یوه غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رويټرز خبري اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکره د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام او ازادۍ او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زما له همکار اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډیری مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې، بیکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولی، زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغوی پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو فقط
زه دیر نارامه ما زه دیل ما و پوهی لاری ترقی و پرمختک تا گورم. کلا چه خوانزی و ترل سول ده ترقی و پرمختک لارم و ترل سوا، نو پا دی خاطر لی اسلامی امارات چه خوارم چه پر دیر بیره ده خوانزی خلاص کدی
بازو تلیم فرصد مکتب را آغاز کنه.
دغه مېرمنه د طالبانو له حکومت څخه د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغه ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیب کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي. خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه کلي له خټینه او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دی ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي، اوس د لومړي ټولګي کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سره غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کوشکې چې موږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای، ما د مکتب کې ویلی وای. قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمدلله کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړي، سپوره مې زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده، او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د وړکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو، د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوونکي زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې دې ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات سوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي، او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپل زده کړې نه دي کړي، وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټرانې سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړی، د خپلو پرېوتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړی چې د یوه مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم، یو تن یم، نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم د لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم، د ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي او د کلي نجونې هم رچي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر ووت در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم، که دولت ته کومک رسوه که تعمیر ورته راغه شو. دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته 12 موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځی شتون نه درلودي، خو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې نجونې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال نجونې زده کړې کوي، چې شلې هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 45 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یاد نجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه نجونې چې د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه، او بل په دغو کورس کې چې دي د موږ تر 40 پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه نجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي، او دغه 15 نجونې چې دي هغه د هغو عمرونه چې دي د اول نه تر 1 کلنۍ او تا 3 کلنۍ 3 کلنۍ یا د اول څخه تر 40 کلنۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحانه او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي، څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
کتاب
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پروګرام ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په نیشتم د سنبلې ماشوم راغی ویلې رانه مدي چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیوبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم، هغې یو زنګ ووهلو ملک صاحب ته، ملک صاحب ته چې دوباره لاړم
په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره وسی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لاند خبرونه واوري. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2020 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1970 کال راهیسې بېسارې ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي را روانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریښي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیا ورسره نه ده رالوېدلې. راځئ چې په پیل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تکنور ځکنه ګلدین تاسو سره په تماس کې وم. د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېره زیاته قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې وي، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګریټونه منی روانې دي. په سل فیصده کې د 15 فیصد خلکو باندې ریټونه وسره کم کړي او بیا په 13 ترتیب سیمو کې ریټونه عامه قشان دي په سل فیصده کې ګران دی واندي او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي د پښتنې څوک نشته چې زمونږ د افغانستان په پته زمونږ د درخواست کوي چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یې کوم ریټونه راوړ کړی دي د افغانستان خلکو مخه ونیول شي او د غریټونه چې کوم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې مرګي وخت یې ډیر خلک زه تک دولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو کې بانونو کې د زناورو خوراک کولو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کولو او په افغانستان کې مقشان دي قیمتي روانه ده اوس ډالر راکم شوې دي اوس ما مقشان دي سوداګان ګران روان دي زمونږ د درپاسې چې د څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشان دي جګی خرڅيږي دغه درخواست چې دغه سوداګان راکې دي چې دغه خونه وګرځيږي په ځای باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او د تاجران د ونې چې دغه ظلم وضعیتونه لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شي او دغه ریکونه راځه نشي چې د خلک په خود لريږي.
سلام علیکم رورا په ډیر بخښنه سره زما ګران رورا اډوال صاحب ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیر په دې بابت کې ورکې کثیر ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکې ډالر ورکې او افغاني رانی سي دغه افغاني نه باده دغه ډالر نه باده د خلکو ته لا څور شي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي او ل زدولا مجاهد صاحب نن دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي هغه په طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لا صدا ډالر ورنشي چې موږ به چیرته وایو چې کامیابې ته لاسو نو ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ نشي.
السلام علیکم ز سلام ګل کبنې څنګه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده پرورم خدا دا وسه ګرانی صفاجا صاحب او ساده په خو به ډالر خبره کړه او ډالر مرزانه سی دي باید تجارت موږ دا مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دي چې اوس دې سرپوخه حساب نه نو.
السلام علیکم رو رحم دا دغه چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه سو خو دکاندارانو اوس ریټونه پاغه به دی ورو ورو اوس هم غنیم زر پی دی مثلا تلر ریسور پی دی نو موږ د مسلین نن دا زادې لا راډیو لاري دا فایل چې ورو ورو دا نرخ کنټرول کی و. سلام
سلامونه احترامات احمد همدرد لغمان آزادې راډیو ته دا پیغام پریزم په دې هله سي نه شي کی کستان ډالر ټي ټي کی ورځ تر بلې نه او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کولای شي ځان ته چې وخلی د اسلامي امارت نه داهي لکم څه په دې نرخونو باندې اټيواله باندې د دین زراني کی او نرخونه کنټرول کی شي هوادواله ډیر سخت سپین مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره گیر دي. السلام احترام
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي دغه ایران کې لږی په 30 تومن ورکوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږی انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي ډیر ځل ظلم روان دي زمونږ د درپاسې چې د انټرنیټي به ډیر رقم شي دمه توونه طاقت توک نه لري چې د لږی بیت نت ټوپال کې یو جبیم نشي پاله ولې څنګه وسو کوئی کلداري یا درې نیم سو غونې د چا د وسنه کې افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شنه کې متیم روان ده امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درخواست شي د کم شرکتونو کم دې کې روان کړي دي چې د ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې
د ډالر او بیا رالوېدلې په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار عصمت ساروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانیو ارزښت سوې لتونه معلوم دي، هغه دا د څه بندیزونه هم لګېدلي وو په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مرتې او لوړپړی پلاوی اوسلو ته لاړ سفر وسو، هلته له بېلابېلو جهتونو سره کوم مفاهمې سوي دي، د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شي، بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول، دا خپل بېرته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډېر نږدې ده چې اوس وکړه د افغاني لوړه سوې ده، ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته وظیفه ورکړ سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي، لکه څرنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کېږي موږ د حالت وینو چې افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي، خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستای، ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمنه ده، اصل کې دا دوی نه کاروي، موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني بانک ډېرې زیاتې لرو، هغه د دین څو برابر ډېرې، نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته، بلکې موږ په یوازې کې د کارونو دپاره تاسو د روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي، اعلان د باندې کړی سي کنه د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي، حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمان افغانۍ لرو او دوی ته خامخات د پیدا کېدلی سي او له دې نه زیات ارتیاط کې موږ ته د گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
خو ډالر کمبود شته، موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسې افغانۍ یعنی رسته موږ سره ډېرې دي او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک سي په 110 میلیونه ډالر ښیي که دا موږ ته راسیم د دې موږ ظرفیت تر اوسه افغانۍ په عوض کې ورکړو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسي، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نه وي، د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګر ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي، دا پیسې به په خپل نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط چې دوی لري هغه دا دي چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي، خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هم هغه مؤسسات چې موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې زموږ دغه نظارت کوي او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبانو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشري مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده، یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بېلابېلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي او د وخت په تېرېدو سره نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه ایجادولو، همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې که دوی څه ژمنه کړې هغه معین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا به که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.
زما پیغام دولتی او غیر دولتی موسساتو ته دا ده چې دغه کومکونه راځي د کوکارو لخوا او د غیر کوکارو لخوا د مسلمانانو په کراهو ته. دلته افغانستان کې داسې خلک پیدا شوي دي چې کله د مهاجر په نامه کومک راځي دوی بیا لاړ شي مرکزو ته ځانونه مهاجر جوړ کړي. دا د یو دوهم چې د زمیندارو دپاره کومک راځي بیا نو ځانونه زمینداران جوړ کړي هغه کومک واخلي. دا د دوه دریم چې د فقراو دپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کړي هغه کومکونه واخلي. دا د درې په دغه هکله باندې د اسلامي عمارت او د دغو موسساتو توجه غواړم چې دغسې کسان ونیسي غوږونه چې تک شنه کړي کوم چې دغه پیغام نشر کوي. مخته
السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایات مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته. مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چا ته سر وش کوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم. دغه طالب شیبان حکومت څخه وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکړي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو دغه نشر زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان لمنګه د مایوبینو رفی راکړي زر.
السلام علیکم، زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغلو سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته وروره د دې ولسوالۍ د احمد ابادي ولسوالۍ چې کوم یو کمانډه هغه ولسوال ده، دا ډېر سخت ظلم او زیاتۍ د ټولو مچلغوالو سره کوي او وایي چې دا مچلغوال چې څه دي ټول کافر دي. د نړیوالو لخوا نه چې کومې مرستې شوې له اوسه پورې بیخي مرسته د چا سره نه ده کړې. او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلېږو د بیرته چیرې کې مرسته نه ورکوي. دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه یم د مچلغوالو سره بیخي به مرسته نه کوو او تاسې ټول کافر له مثاله یي. موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کېږي او یو مچلغوال ته هم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړې. د ازادي راډیو نه مې دا خواهش او هیله ده باید د ما پیغام نشر کړي ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د ټول مچلغوالو سره مرسته وکړي. ډېر سخت ظلم او زیاتۍ ورسره کوي.
السلام علیکم، د دې چې ازادي راډیو پر تاسو چې څه جوړ وي د کابل نه نړۍ کې نیولې د درسره د نجمه په نوم اور ونه په سویټ کې سمچوله اوس نه کیس نمبر راځي دا څنګه د شپږ میاشتې او شولې معلومات مې ته تاسو ته څه دغه یو معلومات راکړي نه روان.
سلامونه نیکه هلې مې ومنه حق دل د هلمند ولایت د بغنیر ولسوالۍ در سره په تماس کې امه پر هلمند ولایت باندې د خصوصا مساکله او کجکی ولسوالۍ او بغنیر ولسوالۍ باندې دیوې و درې دانیا د پیلوټ البته کې ګرځي پر اسلامی امارات دغه ځخ کوم چې د دوه معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او څه هدف لري چې دلته د شپې او د ورځې یو درې دانی به ټول چلبته کې ګرځي. پر اسلامی امارات پر لورپور چارواکو باندې ځخ کوم چې دغه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک دغه دي چې مقصد یو په ګواله ورو په سې دي چې بیا کوم هدف لري او نه بیا بل ځان ترانی سپورپو. نو دغه دغه پیغام دی خدای تعالی دې وکړي چې ازادي رادیو یا نشر کې وسلام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادۍ زای کعبه قران ملایم لبی قندهار د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته د آزادۍ رادیو سلام کلمې مبارکې وایم او تاسو د آزادۍ رادیو له مسرده د څخه یو غوښتنه کوم او ستاسو د آزادۍ سیاسي باید خپل خزینه کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ کارونه کې باید وړاندې وکړي. سلام او احترام قدرنښ کعبه قران ملایم
دا ملک اکبر خبر کوم فعال مدنی دی ولس خدمتگار هم دی پاکستان دی امنیت شورا سے رئیس افغانستان تراغلے ہو دا دوستی دی پاکستان دی افغانستان گٹا تمامی گی پاکستان دی افغانستان دی ولس سرا دیر مرست کری ماجرین سرا کرد شہید داؤد خان حکومت دی بین اللہ اور زمنگ ماجرین پاکستان تلالہ اور پاکستان ور تغیق اخلاص اکلالا امدغا پاکستان سے شوروی شکست کھڑا والے مجاہدین و گندون سے حکومت جوڑنے کا مسئولیت بالکل پکڑا تھا نہ تو پاکستان اور امریکہ دی اروپائی دولت و سرم یا افغانستان دوستی علی کے دیر افغانستان کے ولس بغیر تمامی کی منصول آبادی ترقی کھڑو طالبان والے نہ نوی جرگاہ رہو گئے جی دی حکومت ہم مشورت ہوئے کہ نالے والے پریشنیت بھی جنی اور اس کا ذکر بھی وزارتوں دفتر کے کار کی انجن و مکتب پانچن ہوئی رادیو آزادی او اوریدون کے لیے زند آباد.
ہلو السلام علیکم ظاہر کریم علمن ولایت سر صاحب سر فتح کے ماں دا علمن ولایت سو کلو جنگ پلو وختو سخ جیر کڑاو کی دی نو دلور مقامات سن دا غشتن دا چه علمن ولایت دیر توجو کی چه ام دی کمر بندی سمو لاری پر بندی وی یوک بونی خاندار ترسیدلی یو د باغور شپږ زره وزره ترسیدلی د نسمنه غلن څلور زره پی ترسیدلی دی د اچا واس کار نه کوي په شبان شیران خلک د دې رسته هر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زغی رادیو ټول کارکونکو دونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي او رسول الله سلام مو د اسلامي امارت مشران څخه دا واړو چې د محاکمو کار یې څه سره چابکې محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي تقریبا چې عمارت راغلی دي په پنځه میاشتې کښې د کندهار په ولایت کښې پنځه خلاصې هم نه نیسوي نو خصوصا بیا د ابتدائیه محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي ډېر سوکه روان دي که چېرې د عمارت مشرانو نظر دا وي چې تعطیل ورکوي څه معطلي ورکوي بیا دې خلکو څه آګاه کړي چې خلک خپلې ستونزې محکمې ته نه وړي او که هغه چې نه وي نو بیا دې خپلې ستونزې محکمې ته چې ولاړې بیا نو باید چې لکه څنګه چې عمارت اصول وایي هغه چې پنځلس ورځې کښې حل کړي په میاشتې میاشتې کښې دا ستونزې په محکمو کښې پراته دي.
الو السلام علیکم زه د آزادو د رادیو آزادي او کارکوونکو ته اورېدونکو ته ټولو ته زما سلامونه دې ورسېږي هیله لرم چې زما په یم پاش کښې بار سلام اگر یارات دا کمپ مسلخ سخی استاس سر پتا ماس گیم کمپ مسلخ ماجرین چلو در ماجرین دی رالا استاد او که دا اوار در ماجرین سو نمبر سانه دا برکر یه وار روپیه چات نه دا برکر یه وار بوجی غرب چات نه دا چات نه کوامات نه نکر هیل نرم چو پیشی نه دا چه دارو آزاده دا زنگو هیل نرم چه دا ما پایم پخش کی او دغه مؤسسی چې کومکونه کوي په هر ولایت کښې کومکونه ته اوس د هرات په ولایت کښې دغه بېځایه شوو مهاجرو سره چې دا څو کاله شل کاله کېږي پراته دي په کنبسته کښې هېڅ چا سره چا کومک نه کوي په تور لس
کښې. السلام علیکم ورحمت الله حقدل د هلمند ولایت در سره په تماس کښې یم خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام ورسوي تر لورپورو چارواکو باندې پورې زما غوښتنه دغه ده زه هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمي ولایتو کښې زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه که ټولګی وایي که په کوم ښوونځي کښې هغه خپل اسلام نه ورکوي هغه خپل اسلام ورسره وي
کچیر داسې چې خپل اسلام نه مانی د خارجانو ک رواج چلی و د الکانو سره ناوړه چلن کین و نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي. دغه مثلا د پیشنهاد خدای تعالی دی وو چې ازادي راډیو ورورسي تر چرواکو ریوا سلام.
السلام علیکم، زه عبدالله کیسمت هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه پیغام لرم. ازادي راډیو کارکونکو ریدونکو سلامونه. د اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. ټول افغانستان کې کلدار کتن بند شي او ټول دغه کوک باید افغاني اوسي، ولې شم د افغاني اوسه شي هم به د څوک به یې راښته شي. اسلامي امارات محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. تر هم وسم اسلامي امارات خو موږ مننه کوو چې په دې اړه اقدامات کړي دي او ځینو سیمو کې بندي کړي دي کلدار افغاني رکوټ کې ځل څه ده په خو بیا هم د نور هم دې توجه وکړي او نور هم کار وکړي. څو کلدار جدي توګه منه افغاني ټول افغانستان کې د کوټ په افغاني وسه بیا به موږ ستاسو اقتصاد هم سره شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ودواړو لاسو مين ولې ستال من ما منگل مستا پورن منشیش وطن میٹھو لچان بات در پیش ہوتا امر وکیل دلاس امر وکیل کشن مابا آپ دلاس مابا شانس پورت کڑے رام دشم برنگی سوزم ملے رام چانس پورت کڑے زام دشم پرانگے سوزم ویلے زم پسر انگار پسر انگار پنجے میں بسو تول بدن مابوار پدوارو ناسو مابوار پسر انگار پنجے میں بسو تول بدن مابوار پتواڑو لاسو میں والے سالم